یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختبری سلامونه. په پروان کې د برېښنا ویجاړې شوې ستنې وروسته له شل ورځو بیرته جوړې شوې او په میلیونونو افغانۍ پرې مصرف شوې. اوس کابل بیا روڼ شو. وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو او دا به هم واورئ چې له تورنو کسانو سره باید څه وشي. مخکې تر دې چې د خپرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورئ.
د سریپل ولایت چارواکي وایي چې د سنچراک ولسوالۍ پر پوستو د وسلولو طالبانو حمله په شا تمبول سوې ده. په کندهار کې د یو افغان وژنې د ټولنیزو رسنیو د کارونکو سخت غوسه پارولې ده. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د یو توندلاري مذهبي ګوند په زرګونو غړي په اعتراض راوتلي دي. د سریپل ولایت چارواکي وایي چې د سنچراک ولسوالۍ پر پوستو د وسلولو طالبانو حمله په شا تمبول سوې ده. د سنچراک ولسوالۍ نن ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه ناوخته شاوخوا 200 وسلولو طالبانو له دریو لوریو د دې ولسوالۍ پر پوستو حمله پیل کړه. نقیب الله دقیق وایي چې په توپخانه کلي کې دغه نشته تر نن سهار 5 روانه وه چې په نتیجه کې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
عملیات دشمن عقب زده شد، بیشتر از 15 نفر در دشمن تلفات وارد شده، دشمن 15 نفر کشته و زخمی دارند و متاسفانه به نیروهای ما تلفات وارد شده، دو تن از پلیسای محلی ما جا مشاهده نشیدند و دو تنشان جراحات برداشتند. فعلا وضعیت تحت کنترل ماست.
وسلولو طالبانو د دغو حملو په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه وسلولو طالبانو د احمد ابا ولسوالۍ اړوند مچلغو بند د امن نظم سرتیرو پر پوستو برید کړی دی. د پکتیا امنیه قمنداني ویان سردار ولی تبسم نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې په دې نشته کې دوه د امن نظم پولیس وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د دې حملې مسؤلیت وسلولو طالبانو منلی دی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، په دې حمله کې د 5 پولیسو د وژل کېدو ادعا کړې ده. په کندهار کې د یو افغان وژنې د ټولنیزو رسنیو د کارونکو سخت غوسه پارولې ده. چارواکي وایي چې د امان الله په نوم دغه کس پرون د ارغنداب ولسوالۍ په نقیبي مینه کې په خپل موټر کې د خپلو ماشومانو په وړاندې وژل سوی دی. د کندهار د والي وایند بهیر احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې وژل سوی کس د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی او یو نظامي سرتیری و.
د دې سره سره چې دا شکنجه سوله په نړیوالو رسنیو په دې ټولو کې پر اسلامیت باندې یو قسم شک د خلکو پیدا کیږي چې اسلام خود دغسې دین نه دی.
بلخوا یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې وژل سوي کس د کندهار ښار د ملا عمر په سرای کې کار کاوه. په ټولنیزو رسنیو کې د پیښې څو خپره سوي انځورونو کې څرګندېږي چې له برید څو شېبې وروسته اخیستل سوي چې یوه بیرېدلې 4 کلنه ماشومه د موټر په مخکیني سیټ کې د خپل وژل سوي پلار په وینو لړلي جسد تر څنګ ولاړه ده. د ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو د کوچنی لور په وړاندې د یو پلار وژلو پراخ عکس العملونه ښولي او ډیرو یې دا یو وحشیانه عمل بللی دی. که څه هم تر اوسه د دې سړي د وژلو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په کندهار کې ډیر وخت وسلول طالبان پر هغو کسانو دا ډول هدفي بریدونه کوي چې یا له حکومتي ادارو سره یا هم له بهرنیو ځواکونو سره کار کوي. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د یو توندلاري مذهبي ګوند په زرګونو غړي په اعتراض راوتلي دي. دوی د اقتصادي ستونزو له کبله د صدر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان د ازادي د مارش په نوم دغه لاریون تېرې یکشنبه له کراچي ښار څخه پیل کړ. مظاهره چن تېر شپه ناوخته په حکومت ضد اعتراض کې دراغونډېدو لپاره په بس موټرو، بایسکلونو او شخصي موټرو کې اسلام آباد ته رسېدلي دي. په اسلام آباد کې د ازادي مارش ته په خپله وینا کې د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل
د کله نه چې عمران خان حکومت راغلی نو د ملک د اولس معاشي وجنې شروع کړې ده. د ټیکسونو شرعي زیاته کړه چې عام اولس سره سره تاجران د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د دې ملک ټولو سیاسي ګوندونو په ګډه سره خپل پیغام دی حکومت او وزیر اعظم ته ورسو چې نوموړي کور ته د تلو وخت راغلی دی.
د پاکستان چارواکو په اسلام آباد کې سترې ساحې ته چې دولتي دفترونه، پارلمان او بهرني سفارتونه پکې دي د لاریونوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره پر عمده سړکونو پولیس او ملیشه ځواکونه ګمارلي او کانتینرونه یې ځای پر ځای کړي دي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړی استازي براین هوک وایي تهران په سوریه او عراق کې د شیعه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل $14 میلیارد لګولی دي. هوک دغه څرګندونې د سعودي تلویزیوني شبکې العربیه سره په مرکه کې وکړې، خو دوی مشخصه نه کړه چې ایران دقیقا دغه پیسې له کله تر کوم وخت پورې لګولې دي. په عراق کې د امریکا د برید او د صدام حسین د رژیم تر نسکورېدو وروسته ایران په عراق کې خپل نفوذ پراخ کړی او دغلته یې د پیاوړو شیعه ملیشو چې ډېر کله له سنی اقلیت سره په کړکیچ کې ښکېل وي ملاتړ پراخ کړی دی. واشنګټن لا هم له بغداد سره پوځي، سیاسي او مالي مرسته کوي او عراق هم هڅه کوي چې له امریکا او ایران سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. په سوریه کې ایران له روسیې سره یو ځای د بشر الاسد ملاتړ کوي او د دې ملاتړ لپاره هلته د ایران سپای باستران انقلاب ځواک شیعه ملیشې روزي او پالیه. او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې تور ولګوه چې په چیلي کې شخړو ته لمن وهي. په چیلي کې د روسیې ورځو په اعتراضونو او ناکراریو کې تر شلو زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه عالي رتبه چارواکي پرون وویل موږ داسې نښې نشانې لیدلي چې روسیه د بحث د منفي بهیر ملاتړ کوي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی زیاته کړې چې مسکو په جنوبي امریکا کې د خپل نفوذ د پراخېدو لپاره خپل اقدامات زیات کړي چې ډېر لږ مثبت اړخونه لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په پروان کې وروسته له نږدې درې اونیو د برېښنا ډنګې شوې ستنې ترمیم شوې او کابل ته برېښنا وصل شوه. د دې ستنو له تورن او عاملانو سره باید څه وشي وړاندې په خپرونه کې تفصیل اوریدلی شي. په کندهار کې یو پلار د خپلو کمکویو ماشومانو مخې ته وژل شوی. دا موضوع چې په فیسبوکونو کې ډېر عکسونه خپره شوي دي تعقیبوو.
د دې سره سره چې دا شکنجه سوله په نړیوالو رسنیو په دې ټولو کې پر اسلامیت باندې یو قسم شک د خلکو پیدا کیږي چې اسلام خود دغه دین نه دی.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو اسلام آباد ته د حکومت ضد لاریون کوونکو د رسیدو او د دوی له غوښتنو خبرو. د زمارای زما حق په پروګرام کې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د بایومټریک رایو پاړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مشر څرګندونه لرو. د کابل او لسو نورو ولایتونو برېښنا بیرته وروسته له نږدې درې اونیو وصل شوه. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي په پروان ولایت کې د برېښنا د ویجاړو شویو ستنو پر ترمیم څه باندې 10 میلیونه افغانۍ ولګېدې. د دغه شرکت رئیس غواړي چې د دغو ستنو ویجاړوونکي دي په علني توګه مجازات شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې پېښې د 1 میلیون دوسیه به ډېر ژر لوی څارنوالي ته واستول شي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
تیر شپه د برېښنا شرکت فنی کارکونکي وتوانېدل چې له شلو ورځېني کار وروسته کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا دوه پرې شوي سرکټونه ونښلوي. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ازبکستان د وارداتي برېښنا د ویجاړو شوو ستنو او دوه سرکټونو په ترمیمولو سه باندې 10 میلیونه افغانۍ لګېدلې دي. خاغلی غالب له لوی سرنوالۍ غواړي چې د دغه پېښې عاملین په علني توګه مجازات کړي. د وردګو په ساحه او هم په سالنګ کې داسې کسان وو چې د برېښنا مزي پرې کول. دوی ونیول شول. دغه کسان باید ډېر ژر په علني توګه مجازات شي چې د نورو عبرت وګرځي. کابو شل ورځې مخکې غیر مسؤولو وسلوالو په پروان ولایت کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا ستنې د سالنګ په سیمه کې په چاودېدونکو موادو ویجاړې کړې. د برېښنا شرکت رئیس وایي دغو کسانو د دوی د مشر چې د سالنګ په ماماتي مشهور دی له دغه شرکت نه $100,000 غوښتي وو. د ملي امنیت د عمومي ریاست لخوا د لاغه چې د سالنګ په ماماتي مشهور دی له دوو کسانو سره په سالنګ کې د برېښنا د ستنو د ویجاړولو په تور نیول شوی دی. د دغه ریاست د یوې منبع په خبره د نیول شوو دوسیه به ډېر ژر لوی څارنوالۍ ته ولیږي. په افغانستان کې د برېښنا د ستنو ویجاړول نوې خبره نه ده. د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل نه تر اوسه کابل، غزنی او کندهار ولایتونو ته د وارداتي برېښنا ستنې په سلو مواردو کې زیانمنې شوې دي. د دغو پېښو لاملونه جنګ او د دولت وسلوال مخالفین ښودل شوي دي. افغان حقوق پوهان وایي د افغانستان د جزا د کود له مخې د برېښنا د ستنو ویجاړول جرم دی او عدلي او قضایي ارګانونه باید له تورنو سره قانوني چلند وکړي. وحید فرزي وایي
با در نظر داشت مواردی که در کود جزای افغانستان پیشبینی شده
د افغانستان د جزا د کود په 318 ماده کې د عامه ملکیتونو د ویجاړولو پر وړاندې د حبس اکثره حد یو کال پیشبینی شوی دی، خو په 14 ماده کې د زیان د جبران پور کولو هم حکم شوی دی.
که څه هم د افغانستان د برېښنا شرکت د برېښنا د ستنو د ویجاړولو د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو په مرسته تدابیر نیولي، خو د دغه شرکت رئیس امان الله غالب وایي د برېښنا د ستنو په ساتنه کې د خلکو همکاري ضروري ده.
کابل ته برېښنا بیرته وصل شوه، د خان محمد سین په راپور کې مو تفصیل واورید، لیکن دا خبره ډیره روشانه نه شوه چې هغه کسان چې له عامه شتمنیو سره دا ډول چلند کوي او پایال وسوي له هغوی سره پو له حقوقي پلوه باید څه وشي. د حقوق پو کبیر رنجبر له کابل په ټلیفون را سره دی. رنجبر صاحب، د حقوقي د حقوقو له پلوه هغه کسان چې عامه شتمنۍ ویجاړوي د افغانستان د جزا په قانون کې څه سزا ورته تعین شوې ده؟
هغه سزا خو مشخصه ده. واقعا خپل د عامه شتمنۍ خو دو رنگ دی، دو شکل لري. یو دا چې یو سرک څوک رانی چلته خلک پی باندې تیریږي، یو پل رانی او یو مکتب رانی چلته، یو تعداد افراد و اشخاص لغه ده استفاده کوي، وړکي ورځي هلته نشي ورتلی، او یو شکل دی تخریب دی عامه ملکیتونه ده چې هغه یو نوع دی تروریستي عمل دی. مثلا د دغه برق د پایو ورانول یو عادي شکل د تخریب د ملکیت خو هغه د چا د اعظمي جزا ورته تعین شوی دی چې یو کال دی په قانون په کور د جزا کې. مګر دغه خپل تروریزم تنها وژنه د افراد نه دي ما پات کې ده. دا خو داسې یو عمل چې هغه تیرو کانو خلکو ته ضرر رسیږي او هغه ضرر مستقیم ضرر دی، په عین زمان کې دولت ته هم خساره رسیږي، ولې د ده هم هغه اداري متضرر کېږي، شفاخانو ته ضرر رسیږي چې امکان دی مړینې د افرادو ده چې یو تعداد اشخاص په ریکوري کې دي، او هلته دغه برق چې قطع کېږي هغه وسایل چې هغه پورې دوی وصل دي هغه وسایل له کاره وریږي، او امکان درده دي چې یو تعداد خلک مړه شي. په دغه حالت کې هغه د حکم د قضا او د محکمې بل شان دی. زه په دې عقیده یم چې دلته یو نوع د تروریستي عمل هغه په دې حکم په دې باید صادر شي، او د دې کچه د جزا خورا جګیږي.
رنجبر صاحب، دغه اوس د برېښنا په برخه کې دوه پیښې سوي دي، یو په پروان کې پایال وسول سوي دي، او بل لور ته په میدان وردګ کې داسې ښکاري چې د سیمانو د شکولو له خاطره برق قطع شوی دی. د دوغو دواړو پیښو ترمنځ له جزایي پلوه څه توپیر شته؟
فرق دی. مثلا دغه هغه بل نوع ده د جرم سیمان سکول سوي دي. هدف چی و؟ که هدف دی چې د غوښتل هغه نوړ کې وږي و او غوښتل دا خرڅ کې دا یو غلا وه، عامه ملکیت ته صدمه ورسېده، او هدف او نیت بل شی و. هلته همغه حد اعظمي جزا یو کال دی زما په عقیده. مګر د پروان د دا د پایو لمنځه وړل هلته واضح یو تروریستي عمل دی چې هلته هغه لکه څنګه چې وړاندې ما هغه تفسیر د مسلې وکړ، تعبیر مې وکړ، هلته جزا کچه باید ډېره جګه لاړ شي، او دا جګه همزي ولې هدف خو دا نه وه چې دی له دغه پایې له ورانولو نه یو څه ګټه ترلاسه کړي.
لیکن رنجبر صاحب وبخشئ، د راپور له مخې دغو کسانو چې په پاروان کې پایې الوسولې دي، په سالنګ کې دوی له برېښنا شرکت د $1,00,000 غوښتنه کوله، نو دا هم بیا یو ډول جرمونو ته نه ګرځو د تروریزم پر ځای؟
هماغه سې کېږي. که دا هغه واقعي هدف د دوی هماغه $1,00,000 یي، دا هغه دی، دا هماغه اول شکل دی. او که دا سیاسي نیت پکې هغه یي، او هغه دای شر دې لپاره چې دولت متضرره کي او خلق ناراضه کي له دولته، او هغه سیاسي اهداف پکې نغښتي، په هغه حالت کې هغه تروریستي عمل دی. او دا چې $1,000,000 وښتي دي، دا هغه اقتصادي موضوع ده او سیاسي نیت پکې نغښتی نه ده. هغه قانون د جزا مثلا یو کال هدا زمي حبس تاکل دی چې زه فکر کوم چې په دغه ماده د قانون جزا کې هم پاینده کې باید تغییرات راشي کچې باید تغییر وخوري لدې لپاره چې دغه باید زمان کې چې ته ګټه ترلاسه کوله ډېر غلط زیات خلک هم متضرر شو دغه جبران د خسارې هم خورا کچې جګده دی
دلته یو بل موضوع هم ده مثلا په وی پیشه کې پلاس باندې یا په پلاس باندې یا په انبور باندې سیمان قطع شوی دی په بل پیشه کې چاودیدون کې مواد د پای لاندې ځای په ځای شوی دی دا هم د جزا په حکم کې تاثیر رامنځته کوي
اول ان کې دې لپاره چې هغه کې چې آلته اغه شدت لري دغه عمل شدید دی اغه اعظمي جزا یو کال دی نو د تاتمن یو کال جزا ورکي مګر مهم دا دی چې نیت آیا سیاسي او که اقتصادي که اقتصادي سلسله کې مګه هدا اعظمي جزا چې یو کال ده لکه تجاوز نشي کولای محکمه او حکم نشي صادرولای او که سیاسي بغیدا مفکوره پکې او هدف سیاسي په حالت کې تروریستي عمل لري او کچه د جزا باید د جګلار شي
یو بل پښتنه رنج برسب که چیرته فرزن یو کال حبس دغه کسانو ته وټاکل شي په ورته وخت کې حکومت له دوی نه تاوان هم غوښتای شي مثلا په دپای چې په کابل په سالن کې الوزول شوی دی په دې باندې په میلیونونو ډالر برته لګیدل
سل په سلو کې د خپل قانوني جزا کېسته په کوټه جزا کېسته چې دا دوی پای نه زمون کې چې دوی هغه حبس باید تیر کی دوی آزادی سلبی کی دوی مکلف دی چې جبران دی خساری ور کی کار سونه دا خواهد دا قانون کرا غلی ده
رنجبر صاحب ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره شوی کور مو ودان
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ازادي رادیو په منځني سپد ولس شپږنیو په ټول افغانستان کې اوریز موږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم نیولای شي وړاندې د افغانستان موضوعاتو ته بیا ورګرځو خو اوس په اسلام آباد ته مخه کړو د پاکستان د حکومت ضد لاریون اسلام آباد ته رسیدلې دی او دوی بیګاش پر رسیدلې دی غالبا ظفر کریمی د مشال رادیو خبريال په سټوډیو کې را سره دی دوی موضوع تعقیب کړی دی کریمی صاحب څنګه دا لاریون کون کې ټول اسلام آباد ته رسیدلې دی او کنه جن نور کسان لا هم پلار ودی
شیبر صاحب دا کم لاریون چې د مولانا پزرمان دی ته د ازادۍ مارچ نوم ورکړی دی دوی د حکومت په ضد باندې لاریون شروع کړی دی د اکتوبر په 20مه د کراچۍ نه دا شروع شو او به د سند او پنجاب په مختلفو برخو باندې دا تیر شو بیګا نا وخت د اسلام آباد ته ورسېدو په دې کې نه یوازې د مولانا فضل الرحمن د ډلې یا دغه د تنظیم ګوند خلک دي بلکې په دې کې د اپوزیشن د نورو تنظیمونو لکه مثلا خاص کر پښتانه نېشنلیست چې کوم دي ملت پالي دا غویوم پرون د دې مولانا فضل الرحمن در سیدونه مخکې وې اسلام آباد تر رسیدلی او د پیښور او د خیبر پښتونخوا د بیلابلو برخونه خاص کر د وامي نېشنل ګوند پلویان او مشران همدارنګ د قامي وطن ګوند پلویان او مشران غوي ټول اسلام آباد تر رسیدلی دي توی ته هغه ځای چې حکومت ټاکلی په اسلام آباد کې دوی وسالته ناستی او نن مولانا پزرمان اعلان کړی دی چې نن د جمعې د مانځن وروسته به دی وینا کوي او التبه جلسه کیږي به دغه وروسته به دوی تصمیم نیسي چې دوی پاتې شي د غلطه په اسلام آباد کې کنه بیا لکه چې مخکې څه کوي هغه نن د جمعې مانځن وروسته چې کوم د مولانا پزرمان تقریر دی یا وینا د پاغه کې باغ وي
تر دې مخکې هم مولانا فضل الرحمن په کراچۍ کې چې کله دا احتجاجونه شروع کړل خپل وینا یې وکړ پاغه وینا کې یو خبره دا و چې د پ عمران خان ژغو کې د باید له دندې لري شي بل ورته د کشمیر مسله دوی یادوله د کشمیر په مسله کې هم د عوامي نېشنل ګوند په څیر دغه ګوندونه شامل دي او کنه د عوامي نېشنل ګوند په څیر ګوندونه او ډلې دوی یوازې د عمران خان د لری کېدو غوښتنه کوي.
د مولانا پزلمان اصل کې څلور غوښتنې لري، کوم چې هغه د اول سر نه وی چې دوی چې دا کوم احتجاج شروع کړی دی یا مظاهره شروع کړی دی، د څلور غوښتنې پکې یخې دي. اوسه پورې په هغه کې یو داده چې لکه څنګه چې تاسو ویل چې عمران خان د استعفا ورکړي، دویمه خبره دا ده چې په پاکستان کې کم تیر کال انتخابات شوي په جولای کې، نو ټول اپوزیشن ګوندونه په هغه باندې سخت نیوکه کوي. نو مولانا پزلمان وایي چې د پوز په چې پوز دې نه ګمارل کیږي الته د رای ورکونکو په مرکزونو کې او داسې انتخابات دي وشي. دویمه شو دریمه دا ده چې د پاکستان د احتساب کوم مقامی اداره د نب اغه د لکه د پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نون مشران نیولې دي، او د غشان نور مشران هم دي، نواز شریف او د زرداری په شمول باندې نور دوی وی چې هغه دي خوشی شي. او څلورم مولانا پزرمان دا غوښتنه کوي چې د پاکستان په اساسي قانون کې کم اسلامی دفات دی داغی خوندیتوب دی یقینی کړی شي. نو دا څلور غوښتنې دي. په دې کې ملت پالي چې کم دی هغه د ورته غوښتنې لرلې د دینه مخکې ټوله نه، خو لکه هم د غشان غوښتنې لکه خاص کر په انتخاباتو کې د مبینه درغلی چې دوی وایي چې پاره کې درغلی شوی، حکومت تل تورون رد کړی هم دی، هم د غشان د وزیر اعظم د استعفا کوم غوښتنې چې دی، په دې کې ملت پالي د دوی سره شریکو مخکې نه
د درغلی او مسله تاسو یاد تر انتخاباتو باندې ډیر وخت تیر شو، نو ګومان نه کوي چې دا غوښتنه شای د جنو کسانو په ناس باندې ډیره ډیره سمغه غوښتنه نه وي.
د انتخابات چې شوې دي دا غي نو ورستو په دې باندې داسې ترنګلتي روانه د کڑکېچ شته د سیاسي ګوندونو ترمنځ، په دې کې خاص کر مولانا پزلمان د اول سر نه ډیر زیات د مخالفو، بلکې غي نور د اپوزیشن نور ګوندونه چې دي، خاص کر د لوی دوه ګوندونه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون، دوی ته ویل چې ان موږ پارلمان ته نزول ته چې کوم لوړه یا غا سوګند دوی پورته کوي چې دا موږ نه کوځه چې په انتخاباتو کې درغلی شوي، دوی دا ول سر نه دا وی او نور ګوندونه هم ورسره دا منی، خو به د اپوزیشن ګوندونو خپل منځ کې پاغه وخت کې دا سي ناس ته وشو دغه نور سره دوی په دې رضا شو چې پارلمان ته لاړ شي. نو پارلمان ته وس دوی تلی دي، خو دا خبره روانه ده چې ير په انتخاباتو کې درغلی شوي دي، او خاص کر دوی به په پوز باندې نیوکه کوي چې هغه یلته ناستو. خو د پاکستان انتخاباتو کم کمیشن چې دی یا واکمن تحریک انصاف ګوند چې دی، هغه تل دار دی، هغه وی چې نه انتخابات چې وغه ډیر شفاف شوی دی.
د کشمیر موضوع ډیر یاد نشو، د کریمی صاحب د کشمیر پرون هم په دوه صوبو باندې هند بدل کو، تر دې مخکې هم د کشمیر وسر ډیر ګډوډ دی. څنګه د کشمیر پیښبه د دغه پرلات غشتنی پیاوړی کړی او کنه؟
د اکتوبر په 8مه چې کله مولانا پزلرمان د کراچۍ نه د لاریون یا د ازادۍ مارچ په نوم باندې چې کوم دغه احتجاج د دوی شروع کو، نه هغه ورځ په پاکستان کې د کشمیریانو سره د یووالي ورځم دوی ون منځله، دوی ویل چې د کوم کشمیریان چې دي د غوي سره مطلب زمنګ یووالي سرګندونه کو، خو دا غینه را ورستو د دوی چې کوم غوښتنې دي د لاریون په دې کې داسې نخ کاری چې دوی د کشمیر موضوع داسې راپورته کړي، دوی زیات نه زیات په دغه څلورو موضوعاتو باندې ډیر زیات ټینګار کوي، په دې خاص کر د لاریون په وس دا چې د دې جمعې منځنه وروستو چې مولانا پزلمان خپل وینا کوي، هغه کې دې څه وي، هغه کې د کشمیر موضوع یادای کنه یادای، نو دا به بل موضوع هغه ته به انتظار کوي.
کرمی صاحب له منځ وروسته بیا هم تاسو زحمت درکو، په دې برخه کې بیا هم تاسو نظر واخلو. مننه.
Viva la libertad!
بو سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
نامعلومو وسلوالو تیر ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یو کس تخپل درې کلنې ماشومې په وړاندې ووشه. د دغه پیښې انځور په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو او د خلکو سخت غبرګونې راوپاروه. خلکو دغه پیښه غندلې او دا یو وحشي او بیرحمه عمل بللی دی. په ټولنیزو رسنیو کې د پیښې یو خپور شوی انځور کې تشای لبریت څو شېبې وروسته اخیستل شوی وي څرګندې شي چې یوه ویرېدلې څلور کلنه ماشومه د موټر په مخکنی سیټ کې د خپل وژل شوی پلار په وینو لړلې جسد ترڅنګ ولاړه ده. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
اته دیش کلن امان الله د کندهار د ارغنداب ولسوالی وسیدونکو وو. هغه تیر ورځ نه وخت د دغه ولسوالی په نقیب مینه کې د خپلې درې کلنې ماشومې په وړاندې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو سره ووژل سو. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوی کاس یو نظامي سرتیری و چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای په خپل موټر کې کندهار ښار ته د سودا اخیستلو لپاره روان و چې وسلوالو موټر سایکل سپرو ورباندې برید وکړ.
د کور د ځینو ضرورتونو د پوره کولو دپاره خپل اولادونه هم د ځان سره کښېنولي وه او غوښتل یې کندهار ښار ته راشي تر څو د خپل کور د خوراکي توکي او ځینې نور ضرورتونه پوره کړي او بیرته کور ته ولاړ شي. بدبختانه د هیواد د دښمنانو له لورې ورته کمین نیول سوی وو او د خپلو کوچنیو اولادونو مخ ته ترور او په شهادت رسېدلی دی.
د والي ویان وایي برید کوونکي تښتېدلي خو پولیسو یې لټون پیل کړی دی. بلخوا یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوي کس د کندهار ښار د ملا صاحب په سرای کې کار کاوه. د دغې پیښې انځور په ټولنیزو رسنیو کې خپور سو او د خلکو سخت خبرګون یې راوپاروه. خلکو دغه پیښه غندلې او دا یې یو بېرحمه عمل بللی.
هغه ماشومه چې کله د پلار سره په څنګ کې ناسته وه هغه به تلل یا میلې ته به تلل یا به د قریبانو دوستانو کره تلل. هغه ورته ګوري او یو ظالم راولاړېږي چې د هغې و مخ ته یې پلار په شهادت رسي. دغه تاثیرات فکر نه کوم چې دغه ماشومه دې ژوندۍ او د دې له فکره دې ووځي چې یو چې پلار یې د یو ظالم له لاس په پام محضر کې وشتل کېږي او دا داسې بېوسه ورته ګوري او همداسې بېوسه مایوسه پاتېږي.
اصلا خو مار قتل په اصطلاح وژنه د اسلام د لحاظ د افغانیت د لحاظ یو ناروا عمل دی. بل د دغه کوچنی تر اباده پورې به د دې کوچنی دغه حالت تیر نسی او دا به ذهنن شکنجه وي. د دې سره سره چې دا شکنجه سوله په نړیوالو رسنیو په دې ټولو کې پر اسلامیت باندې یو قسم شک د خلکو پیدا کیږي چې اسلام خود دغه سي دین نه دی او دا په اسلامي ملک په اسلامي خاوره کې دا کار تر سره کیږي.
باور وکړه چې د کندهار او د انسان د نامه څخه مې کرکه وسوله چې انسان دغونه بې رحمه کېدلای شي چې د درې کلنې ماشومې و مخ ته د هغه د کورنۍ یو غړی په ډزو وشتل کیږي بیا وژل کیږي. زما په نظر ایوان هم دغونه بې رحمه نس کېدلای.
د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کندهار کې د هدفي وژنو ګراف لوړ سوی او په هره اونۍ کې څلور تر پنځو پورې بیلابیل کسان ترور کیږي.
تاسو ل پیغامونو
زدا یارات ماجورو د شرک سره د کمپس کې غږیږم او پرون غوړ مراز مشت سرویرا وتلې د ماجر اصلي ماجر په دغه منطقې کې دی په شرک سره غوړ ګریشن کې نسپا کورونا ورسکي پریښول نسپا کورونا سروي کړی دی او دوی وای دا جایان دي جایان کې دوی اول ته په ماجر آباد او په قادستان کې ټوله سروي کړ مشت چراله پر مش باندې د جایانو نوم یې شي دی او هغه اگر د جای خلک سروي کړی دی مشت دغه ظلم د خلکو کوي او که زموږ ژغ اوري زموږ دغه مشکل دی حال کې خیال نه کې د خلکو د غټ ستړیا سره د غټ حالات سره مخ کې وسلام.
السلام علیکم زاود الوید لوګر نه خبرې کوم. د مال دولت نه دا غوښتنه ده چې کله پاکستان وړ راځي او کله قزاقستان راځي په دوه میاسو کې کوم 200 روپۍ جکسوي وړ خور غریب نه شي اخیستلای خلک کار نه لري بیکاره دي کار نهسته بس ور وړم هم جکړ په دې باندې باید بيخي په وړو باندې ټکس و نه خستل شي او تجارت باید دومره ګټه وکړي چې انصاف ولا ګټه وکړي نه دی انصاف. دغه ما غوښتنه ده د مغټ کومه کې له خور او خلک د سبا او د بیګان نه لري بس وروره په یو بوجي کې 200 روپۍ فرق کړای ده په دوه میاشتو کې نور په مخه ښه.
هلمند ولایت د ناوی دولت والی څخه خبر کوم. نو زه دا وایم چې موږ د سراباد برانډو علاقه کې دا نه مکتب د جداول مشتمل جوړي دا را په جوړ شي او دا کوپراتیک سناره ته لسوالی پورې بعد دا د شګه چې وشي زم موږ نه راوتای څه شي کې دا اساس خراب لار دي. نو کوم له مشر ته یا د سترګا کومندان یې ته خبره چې خبرې ډېر مننه د ښاټ امان وسلام ازادي راډیو هلمند.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ازادي راډیو د ایس ایم ایس سنو د خبرېدو وخت را رسېدلی دی، خو له بده برخه بده مرغه تخنیکي ستونزه لرو، نو ستاسو ایس ایم ایسونه نشو لوستلی. هڅه به مو دا وي چې په بله خپرونه کې له تاسو سره د ستاسو راستولي ایس ایم ایسونه د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره هم شریک کړو او ویې لولو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. که چیرته تاسو غواړئ چې د ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون له لارې خپل پیغامونه ثبت کړئ، نو زموږ د اوتومات ټلیفون شمیره دا ده 0000@0020 دا داخلي شمیره ده.